پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خپرونه زه رضوان مراد د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د نوې 1498 هجری لمریز کال لومړۍ ورځ مو مبارک شو. په دې هیله چې دا کال تاسو ستاسو د کورنۍ او د افغانستان د خلکو لپاره د امن سوکالۍ او خوښیو کال وي. پرونه خپرونه کې په مزار شریف کې د نوروز په مناسبت د جوړ شو مراسمو د مراسمو ته د ولسمشر غنی د وینا او غراس په کابل کې بیا د زینو امنیتی پیښو پړه اوریدل شي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې عصمت سروانی وړاندې کوي.
د کابل په کارتي سخی کې نن په درو چاودنو کې لشتل لشه شپږ تنه وژل شوې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په مزار شریف کې وویل چې انتخابات به نور نه ځنډیږي او د ایران ولسمشر په هیواد کې د نن د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د کابل په کارتي سخی کې نن په درو چاودنو کې لشتل لشه شپږ تنه وژل شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت سرپرست وایند نصرت رحیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د چاودنو په نتیجه کې مرشوبلې پیښې شوې دي. ښاغلی رحیمی وویل چې د علی آباد په سیمه کې دا چاودنې د ایښودل شویو ماینونو په نتیجه کې شوې دي.
در منطقه علی آباد در سه نقطه سه ماینه استقامتی یا سه ماینه
خود امیر روغتیا وزارت وای چې په دې چاودنو کې شپږ تنه وژل شوی او دروش نور ژوبل دي. د چاودنو د سرنګوالي په اړه هم زیات نقیص راپورونه ورکول کیږي. دفاع وزارت په خپل ټویټر پانه کې لیکلي چې په کارتي سخی کې مرجوبلي د هوان یا راکټ د وشتل شویو ګولیو په نتیجه کې شوی دي. دا وزارت هم دراز وای چې پولیسو حمله کوونکي نیولای دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په مزار شریف کې وویل چې انتخابات به نور نه ځنډی شي. ښاغلی غنی چې په مزار شریف کې د جنډې د پورته کولو په مراسمو کې ګډون کړی وویل
د مزار شریف په برکت او د شاه اولیا په دعا ان شاء الله تعالی د 1498 کال به د سولې سوکالۍ او د ګټورو شفافو انتخاباتو کالوی
له مزار شریف څخه د ازادي رادیو خبري الوی چې لسکونو زره خلکو په دې مراسمو کې ګډون کړی دی. د ورستیو راپورونو لمخې مراسم په امن کې او د نورو کلونو په پرتله د زیاتو خلکو په ګډون تر سره شوی او د کومې امنیتی پیښې راپور نه دی ورکړی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د دې وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په واشنگټن کې په یو غونډه کې د افغانستان د سولې په مسأله کې د یو شمیر سیمه ایزو او نړیوالو لوبغاړو له چارواکو سره وګوري او هغوی ته به د سولې د روانو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلی چې ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف، د چین له ځانګړي استازي دینګ شیوجونګ او د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي رولان کوبیا سره خبرې وکړي. د بیان له مخې په دې غونډه کې به چې په بهرنیو چارو وزارت کې جوړیږي نورو لورو ته د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو په اړه پر معلوماتو ورکولو سربیره پر دې خبرې وشي چې نړیوال په څه ډول د افغان سولې د بهیر ملاتړ کولی شي او هر یو لوری په دې هیواد کې د رواني جګړې د پای ته رسیدو لپاره څه رول لوبولی شي. د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه ولسمشۍ مانی ویلي سره له دې چې حکومت تمه کوله چې انتخابات په خپل وخت ترسره شي. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دې پریکړې درناوی کوي. ټاکل شوی و چې انتخابات د روان دیارلسوه کال د سرطان په 9 نیټه ترسره شي، خو اوس د میزان د میاشتې شپږمې ته ځنډول شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر په هیواد کې د نن د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او ویل چې دغه ډلې باید د بهرنیو دښمنانو په وړاندې یو موټی شي. حسن روحانی د سرګندونې د نوي کال د نوروز په مناسبت په وینا کې چې دولتي تلویزیون خپرولې وکړي. روحانی چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له تړونه د متحدو ایالاتونو تر وتلو وروسته په هیواد کې دننه د تونلارو تر فشار لاندې دی د خپل اقتصادي پالیسیو دفاع وکړه. د نیوزیلند صدر اعظم وایي د هغه نوي قانون له مخې چې تیره اونۍ په دې هیواد کې پر دوو جماعتونو د ډله ییزې وژنې د پیښې وروسته تصویب شوی، پر پوځي ډوله وسلو او ورته اتومات توپکونو بندیز لګول کیږي. جاسیندا اردرون دغه څرګندونې نن وروسته له هغې وکړې چې شپږ ورځې وړاندې د مارچ په 15مه د کرایست چرچ ښار پر دوو جماعتونو د ډله ییزې وژنې په حملو کې چې 50 تنه یې ووژل، بریدګر له همدې ډول وسلو کار اخیستی و. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه په عام محضر کې د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د نهایي څیړنیز راپور د خپرېدو غوښتنه وکړه. ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته په خبرو کې یو ځل بیا پر دې څیړنې چې له دو کلونو راهیسې روانه ده انتقاد وکاوه او هغه یې مسخره وبلله. ټرمپ وویل پریږدئ چې دغه راپور خپور شي او خلک یې وویني چې هغه قانوني دی او کنه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. افغان ولسمشر نن په مزار شریف کې د نوروز په مناسبه جوړ شو پراخ مراسم وته ویل چې په افغانستان کې به دایمي او با عزت سوله راځي او د نوموړي په وینا انتخابات به لدی نور زیات نه ځنډیږي.
سوله هر افغان ته لا اکسیجن نه مهمه ده، اما موږ تل پای سوله غواړو، نه هغه سوله چې لا هغه نه دی ویني بوی راسي.
په داسې حال کې چې په مزار شریف او د افغانستان په نورو برخو کې د نوروز او نوي کال په مناسبت جشنونه او پروګرامونه نیول شوي دي، په کابل کې بیا د چاودنو له امله یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. په روانه خبرونه کې په دې اړه هم اوریدلی شئ. په 1390 هجری لمریز کال کې د افغانستان اقتصادي وضعیت څه ډول و، په دې اړه هم یو مفصل ریپورت لرو.
په 1390 مالی کال کې منګ خلاص تراوړن د لوستي چپاغه کې منګ په دغه کال کې یو سل نه اتیا میلیارد افغانۍ راټول کړل.
د خبرونه دوهم برخه بیا مخکخ خو خزو ونیس پروګرام د ځنګړې شوې ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې اوریدلی شئ. نن په مزار شریف کې د نوي کال په مناسبت پراخ مراسم جوړ شول، زرګونو کسانو پکې برخه اخیستې او افغان ولسمشر او لوړتبه دولتي چارواکو هم پکې ګډون وکړ. افغان ولسمشر په دې مراسمو کې د افغانستان د ځینو حساسو مهمو مسلو په اړه خبرې هم کړې دي. د مزار شریف د مراسمو او د مراسمو ته د ولسمشر د وینا په اړه د نور جزئیاتو په خاطر همدا شیبالا مزار شریف زمونږ همکار مجیب الرحمن حبیب زئی را سره د تلیفون په لیکه کې دی. حبیب زئی صاحب، خبرونه ته په خیر اغلاست. د دې مراسم په اړه کو وای او دغه ته ولسمشر غنی پر کومو مسایلو خبرې وکړي.
مننه مراتب، سلام تاسو ته نوای کال مبارک شه. د دې راتلونکو ته د نوای کال مبارک وي. څنګه چې تاسو ته یادونه هم درلوده، نن په بلخ ولایت کې منسوخ زیارت کے ولسمشر پہ گڈون او دے مرکزی دولت دے کابینے دے وزیرانو دے مشرانو جرگے دے مشر او ہمدارنگا دے جہر ریاست دے مرسیان پہ گڈون دا معصوم دے مزار شریف کے تسارہ شور پہ دیر عام نفع کا کے دو مراسم و تلائیوی انہی رابطی خواہ دے بلخ امنیتی مسئولانو امنیتی تدابیر نو دی او دا تدابیر لاتیر وزی تازمان زیات شوی دی، تشدید پیدا کړی دی. ولسمشر غنی خپله وینا کې چې د نوروز جشن په مناسبت په مزار شریف کې درلوده ده، د سولې په خبرو ټینګار وکړ او وی ویل چې باید سوله چې افغانستان ته راځي باید دوامداره او بین الافغاني خبرو په ترڅ کې رامنځته شي د سوله او تلپاتې واوسي. بل دا چې د تیر کال په اقتصادي پراختیا باندې خبرې وکړي او وی ویل چې په روان کال کې نه یلا سو اتنی یم کال کې به حتی دا وی چې افغانستان له د سیمې له نورو هیوادونو سره هم د تجارتي اړیکو لارو واسب شي. او همدارنګ یو واده ورکړل چې د شانګهای سره به د هوایي دهلیز لمزای شي افتتاح کړي ترڅو سوداګریزي معاملات ورسره ترسره شي. د دې ترڅنګ په بلخ او په نور ولایتونو کې د امنیت ټینګښت په اړه هم ټینګار وکړ چې هدف یې دا و چې په روان کال کې د امنیت د ښه والي په برخه کې د افغانو تیز واکونو هڅې ګړندۍ شي ترڅو د خلکو رضایت او قناعت ترلاسه شي. بله
حبیب صاحب، کراشو د سولې مسالې ته د ولسمشر د وایرا د سولې مسالې مهم ټکی او د غراز د انتخاباتو په اړه هم نوموړي خبرې وکړلې. په دې برخه کې الته د خلکو عکس العمل څه ډول، کم خلک چې په غونډه کې وو په خپل ولسمشر په دې اړه زیات ټینګار پڅکاو؟
زیات ټینګار
په دې
و چې سولې چې کومه هیواد ته پر اسوده یا راضی باید افغانی بین الافغانی مذاکرات لاره راشي او داسې سوله ووسی چې تل پاتې ووسی. یعنی د خلکو غبرګون دي دوه خبرو په وړاندې ډېر مثبت وو. د دوه ولسمشر دا خبرې د خلکو له حقلي سره مخ شولې. د دې ترڅنګ د انتخاباتو په اړه یې وویل چې انتخاباتو کې به په دولت او امنیتي د چارو کسان به هیڅ ډول مداخله نه کوي او د انتخابات په دوړو کې شنو لخوا مستقلانه او خپلواک ډول باید ترسره شي چې خلکو ته د قناعت وړ وي او یو مشروع دولت پرامنځته شي ترڅو کله چې د خلکو اراده تمثيل کړي او خلکو ته د منلو وړ وي، خلکو ته د رفاه راوستلو په برخه کې، د سولې راوستلو په برخه کې او د امنیت د ټینګښت په برخه کې مثبت کارونه ترسره کړي. بله
ډیره زیاته مننه دوستانو، مجیب الرحمن حبیب زیو چې په مزار شریف کې نن د نوي کال په مناسبت جوړ شو مراسمو او د دې مراسم په ترڅ کې د ولسمشر غنی د وینا د مهمو ټکو په اړه درسره معلومات شریک کړل. په داسې حال کې چې په بلخ کې او د افغانستان په نورو برخو کې نن د نوي کال په مناسبت پروګرامونه، میلې او جشنونه جوړ شوي دي. په کابل کې بیا په امنیتي پیښو کې یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبل اوخته ده. د کابل په یوې برخه کې د چاودنو له امله یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. همدا شیبه له کابل زموږ کار واصل وسال را سره د ټلیفون پلیکه کده. وسال صاحب، د افغانستان امنیتي مقامات او د غلطه امر اختیار وزارت تسوي او د غپی خ امنیتي پیخ دقیقا کوم ځای کې شوې دي؟
ډیره زیاته مننه مراد صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه او د نوې پسرلی مبارکي هم وایم. د پیښو وروستي معلومات دا دي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل ښار کې د ځای پر ځای شوو دریو ماینونو په چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي او درویش نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان سو شپې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې زیاتره سطحي ژوبل شوي دي. د دغه وزارت ویان وحید الله مایار وایي
متاسفانه دینن په پیښه کې شپږ تنه زموږ یو تاسو د ګنا متنان شهیدان شول او درویش تنه نور ټپیان شوي. تعداد زیات سطحي جراحات دوه یو څو تنه چې امیر جراحات واغ بستر شوي.
د دې په خبره په وژل شو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. بلخوا د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت بیا کسه هم د دغو چاودونو لامل د وخت مرګ ژوب لپاره سند ویلی، خو د دغه وزارت ویان ازادي رادیو ته ویل چې دغه چاودنه د کابل د پولیسو درېمه حوزه اړوند د علي آباد په سیمه کې شوې دي. د معلوماتو لمخې دغه چاودنه د کارتي سخي زیارت ته نږدې شوې چیرې چې هر کال د کابل یو شمېر اوسیدونکو د نوروز مراسم نمانځي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د کورنۍ او چارو وزارت اعلان کړو چې ټول افغانستان کې د نوروز د منځلو لپاره امنیتي کلک تدابیر نیول شوی دي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت بیا دوه ورځې وړاندې د نوروز په ورځو کې د احتمالي حملو خبرداري هم ورکړی و. مراد صاحب، سهار چې زه راتلم د کابل په بیلابیلو چوکونو واټونو کې پولیس او نور امنیتي ځواکونه ولاړ ول، خلک یې تلاشي کول او لیدل کېدل چې دوی هغه خپل تدابیر لري، خو بیا هم په علي آباد سیمه کې دغه ماینونه مخکې تر مخکې ځای په ځای شوي وو چې نن یې چاودنه کړې ده او یو شمېر خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې نن د نوروز په مناسبت د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د دغې ورځې د نمانځلو لپاره ځانګړي مراسم هم نیول شوي دي او ټاکل شوي ده چې نن ماسپښین مهال د کابل په ختیځ احمدشاه بابا مینه کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبغاړو په ګډون یو لسوريزه نوروزی جام کرکټ سیالۍ هم وشي چې د لومړی ځل چې کرکټ بورډ دغه سی اقدام کوي او د نوروز د منځنۍ په مناسبت یو لسوريزه سیالۍ کوي. بلې مراد صاحب
ډېر زیاته مننه. دوستانو په کابل کې مو په امنیتي پیښو کې د یو شمېر کسانو د مرګ ژوبلې په اړه له واصل وسال څخه واورېدل. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې نن د نوروز په مناسبت پر جوړو شویو مراسمو په بمي چاودنو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي او له شلو زیات ټاپیان دي. په افغانستان کې د نن ورځې د نوي کال د مراسمو په اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په روانو خپرونو کې وروستي او دقیق معلومات درسره شریکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او اوس هم یو سیمه ایزه موضوع. د پاکستان د اپوزیشن د یو بل مهم ګوند پیپلز پارټۍ مشران د پاکستان د اداري درغلیو ضد ادارې لخوا غوښتل شوي وو چې په درې جلا قضیو کې ترې پوښتنې ګروې ګڼې وکړي. له پخواني ولسمشر آصف علي زرداري او زوی بلاول بوټو د پاکستان د ملي احتساب په اداره کې پوښتنې شوي دي. اجملن دا موضوع تعقیب کړی ده او همدا شیبه راسره دلته په سټوډیو کې ده. ان صاحب، د پاکستان د احتساب ادارې او نورو چارواکو د دې تورونو د څرنګوالي په اړه څه ویلي چې په دقیقه توګه قضیه د څه شي ده؟
اصلا دوم رویل شوی دی چی دری قضیو که لدی پلار او زوینه، یعنی لآصف علی زرداری نه چی پخانه ولسمشر دی پاکستان پاتی شوی دی، او بلاول بطو زرداری نه چی پلار ولسمشر او موری چو دوری دی پاکستان صدر اعظم پاتی شوی، لدوی نه پا دری قضیو که پختنی کلیدی او دی دو ساتونو لپاره تری پختنی شوی دی. کله چې لدوی پوښتنې خلاصې شوې، د پاکستان د احتساب ملي اداره وایي چې دوی ته د سوالونو او پوښتنو یو لیست هم ورکړل شوی چې په لسو ورځو کې به یې بیرته سپاري. په هغه اعلامیه کې چې د احتساب له ادارې نه خپره شوې ده، د دې درې قضیو په اړه څه نه دي ویل شوي دقیقا. خو تر دې مخکې پاکستاني چارواکو د پاکستان سترې محکمې ته ویلي وو چې دا قضیې د آصف علي زرداري د واک پر مهال او تر هغې مخکې د اداري فساد او همدارنګا د پیسو وینځلو سره تړاو لري. پاکستانی چارواکو د تیر کال په وروستۍ میاشت یعنی ډسمبر کې ویل چې په آصف علي زرداري باندې د سفر بندیز لګولې، له پاکستان نه نشي وتلی.
ویل کېږي چې د پاکستان د پیپلز ګوند مشران په داسې حال کې د احتساب ملي ادارې ته ورغلي چې ملاتړو یې د دې ادارې مخ ته په اعتراض لاس پورې کړو. خپله د پیپلز ګوند مشرانو په دې اړه څه ویلي، څه عکس العمل یې ښودلی دی؟
بلې، د دوی عکس العمل راغلی کله چې دوی د احتساب په اداره کې و. پاکستان کې د دوی په سلګونو پلویانو د دغې ادارې مخې ته له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه وکړل، له پولیسو سره نښتې وکړې او د عمران خان له واک نه د پسر کېدو شعارونه یې ورکول. وروسته بیا بلاول بټو چې د پیپلز ګوند مشر دی، هغه خبریالانو ته په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دا د احتساب یو سیستم نه دی، نه د حساب ورکونې سیستم دی. د ده په وینا دا یو ډول سیاسي انجینیري سیستم دی او د غچ اخیستلو یوه هڅه ده. د ویل چې عمران خان په قصدي توګه یا د عمران خان حکومت غواړي چې په دې ډول یا د دغه ادارې له لارې خپل مخالفان وسپي. دوی او کورنۍ دغه ټول تورونه چې په دوی باندې لګیدلی دي دا رد کړي. د یادونې وړ ده چې پاکستان تر دې مخکې البته همدغه ادارې د یو بل مهم ګوند مسلم لیگ نواز مشر د یغ لور او همدارنګه ځینې نور کسان په اداري درغلیو کې د لاس لرلو په تور تورن کړل او همدا اوس هم خپله نواز شریف په زندان کې دی.
ډېر زیاته مننه ان صاحب. دوستانو، له اجمل ان نه مو واورېدل چې د پاکستان د اپوزیشن یو بل مهم ګوند پیپلز پارټۍ مشران د پاکستان د اداري درغلیو ضد ادارې لخوا ورغوښتل شوو او پوښتنې ترې شوې دي. په دریو جلا قضیو کې د هغوی پلویانو بیا د دې اقدام پر ضد اعتراضونه کړي دي.
کال مو مبارک. د پسرلی له را رسیدو سره له ازادي رادیو ځنګړي خبرونه واوري. نوې کال د ازادي رادیو له خبرونو سره پیل کړي.
د افغانستان د اقتصادي وزارت د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن وای وچکالی او د انتخاباتو پروسه د افغانستان د اقتصادي ودې پر وړاندې له مهمو او عمده ننګونو څخه وه. په دې اړه اکرام الله اکرام ریپورت لري.
دیر لسونه وی کال پایته ورسید، خو د افغانستان اقتصادي وضعیت هم په دغه کال کې لوړې جوړې درلودي. د افغانستان اقتصاد وزارت د کال اقتصادي پلوه خبولی. د دې وزارت ویان سورا بهمنوی کڅوم تیر کال وچکالی او د انتخاباتو پروسه د اقتصادي وضعیت په وړاندې لومده ننګونو ګڼل کېدل، خو بیا هم اقتصادي وده 2.1 سلنه وه.
وضعیت اقتصادي افغانستان
د افغانستان اقتصادي وضعیت نسبتا ښه دی، د خوالي په لور روان دی. څه کال وړاندوینه کېده چې ښایي د افغانستان اقتصادي وده راولویږي او له 2.5 سلنې راټیټ شي، خو ارقام ښیي چې د کرنې په برخه کې اقتصادي وده رالویدلې ده. خو په ټوله کې مو 2.1 سلنه اقتصادي وده درلوده او تیر کال ته په کتو تقریبا ورته ده او له نیکه مرغه مثبته ده.
د خاغلی بهمن په وینا په تیر لمریز کال کې صنعت د پام وړ وده درلوده چې د دغه سکتور د ودې کچه له 0.9 سلنې څخه 0.6 سلنې ته زیاته شوې ده. د اقتصاد وزارت د معلوماتو پر اساس د سوداګریز بیلانس په کسر کې هم بدلون راغلی، یعنی له 0.6 سلنې څخه 0.2 سلنې ته راټیټ شوی، په دې معنی چې د صادراتو کچه ډیره او د وارداتو کمه شوې ده. په تیر لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 1 میلیارد ډالر ته رسیدلې، په داسې حال کې چې دغه رقم په تیر وخت کې 1500 میلیونه ډالر ته رسیده. د سیمې له شمیر هیوادونو سره دا وایي د لیزونو پرانستل، د چابهار بندر له لارې بهر ته د صادراتو د بهیر پیل، په بهر کې د افغانستان د سوداګریزو مالونو لپاره بازار موندنه، د افغانستان د صادراتو د ملي ستراتیژي پلي کول، په بهر کې د بازار موندنې په هدف د سوداګریزو نندارتونونو جوړول، له چین، قزاقستان، هند او ازبکستان سره د ترانزیټي لارو جوړول او د صادراتو لپاره د هیواد د شپږو قلمو مهمو تولیداتو مشخص کول د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي لاملونو څخه وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت هم اعلان کړی چې د 1490 مالی کال په لومړۍ واتو میاشتو کې د صادراتو کچه د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2.3 سلنه زیاته شوې ده. په ټوله کې د افغانستان صادرات وچ او تازه میوه، داروي بوټي، غالۍ، پوست او داسې نور شیان دي، او برعکس خوراکي توکي، وسپنیز توکي، نفتي توکي، کالي، برېښنایي وسایل او داسې نور شیان له بهره واردوي. بل خو د افغانستان مالی وزارت وایي چې 1490 کال له لاسته راوړنو ډاکو، په دغه کال کې 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دي. د دې وزارت ویان شمروز خان مسجدي وایي
په 1490 مالی کال کې موږ خل لاسته راوړنو دلستې چې پاغه کې موږ په دغه کال کې 1.9 میلیارد افغانۍ راټول کړل، چې دا د 1490 کال په اساس 1.5 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. 1.5 میلیارد افغانۍ د افغانستان د دولت خزانې ته ور اضافه شولې. د دې تر څنګ موږ خپله پراختیايي بودیجه په اولین ځل په تیرو 3 کالو کې د حکومت په سطحه د 90 سلنې نه څخه زیاته مصرف کړې ده. همدارنګه متاسفانه اګر چې موږ ډېر وچکالۍ دلستلې، بارانونه د زراعت لپاره ډېر قانونونه راورسول او اقتصادي اگر رشد مو په سم نرخ باندې ونه شو ساتلی، خو په خوخی سره ویلی شو چې د پراختیايي بودیجې په مصرف سره موږ د زراعت په برخه کې د روچت ګامونه پورته کړل. د وزارت زراعت لخوا نه پروژې په ټول هیواد کې تطبیق شولې.
د خاغلی مسجدي په وینا په دغه کال کې سلګونه پروژې پلي شوې دي. دغه راز د افغانستان د کرنې او بولګول او مالداري وزارت وایي چې په تیر لمریز کال کې د غلې تولید کم شوی، خو د میوه او سبزیجاتو تولید زیاتوالی موندلی دی. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل
د 1397 صرف تولید
غلاجات مثل کنه په 1490 کال کې یوازې د غنمو په څیر غلې تولید کم شوی، خو د میوه او سبزیجاتو تولید فوق العاده ډیروالی درلود. مثلا بادام، پسته، انګور، انار، زردالو، شفتالو، ګیلاس، هغه میوه وی چې د تیر کال په پرتله په 1490 کال کې زیاتوالی موندلی.
قندار مو نسبت به سالهای گذشته 5000 متریک تن افزایش
یافت. د خغلی رستمی په وینا په دغه کال کې په 15000 جریب ازمکه د میوه باغونه جوړ شول. 450 ممیز خونی، 215 د اوبو لګولو پروژې، د سبزیجاتو د مراکز جوړول، 1500 مرمنو ته د کورنۍ او باغچو ویش، د مسلخونو جوړول، د محصولاتو د کیفیت لپاره د قرنټین د شبکو جوړول، د اوبو لګونې د کانالونو جوړول او داسې نور د دغه وزارت لوی پروژو ویچې د دوی په وینا پلې شوې. خغلی رستمی وایي چې په 1490 کال کې وچکالی د کرنې او مالدارۍ په وړاندې لوی ننګونه وه، خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په 1490 کال کې سوداګرۍ او پانګونې کموالی درلود. د دې خونې مرستیال خانجان لوکوزیا وایي چې لا تر اوسه هم د سوداګرو په وړاندې عمده ننګونې پر خپل ځای دي.
تر اوسه هم د امنیت ستونزه شته، اداري فساد کاملا له منځه نه دی تللی، اوس هم زیربنا چې ځمکه، برېښنا او اوبه دي نشته.
کمات صادق مانده
د دغراز صادرات او زیاتوالي او د وارداتو کموالي ته اشاره کوي وای چې صادرات 1 میلیارډ او واردات 3 میلیارډ او 2 میلیارډ ته راټیټ شوی دی د خاغلی الکوزی په وینا د هوایی دهلیزونو لاري په 1990 کال کې د 100 میلیونه ډالرو پارزښت شاوخوا 15,000 ټنه محصولات بهر ته صادر کړي دي بلخوا یو شمیر اقتصادي کارپوهان له ډلې سیف الدین سیهون وایي چې افغانستان تر ډیره مصرفي او وارداتي هیواد دی او تر هغې چې په تولیدي زیربناو بسنه ونه شي په دغه هیواد کې به اقتصادي وده ستونزمنه وي
د افغانستان
د اقتصادي ودې لپاره باید اقتصادي ظرفیتونه جوړ شي دغه هیواد باید له سوداګریز او مصرفي څخه تولیدي شي تر ټولو اړینه دا چې حکومت باید داسې تګلاره غوره کړي څو له طبیعي سرچینو ګټه واخیستل شي
خغلی سیهون ټینګار کوي چې باید د کورنۍ او بهرنیو پانګوالو لپاره د انرژۍ او پانګونې د اسانتیاو په برابرولو سره خوندي کاري چاپیریال جوړ شي تر څو په دغه هیواد کې د ډیرو صنایعو په رامنځته کولو سره اقتصادي وضعیت ښه شي
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اقا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید روی
به این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او ری د خبرونه په پایل کې مو وردل چې نن په مزار شریف کې د نوې کال په مناسبت د نوروز جشن او د حضرت علي د جندې د پروتوکول مراسم جوړ شول ولسمشر په دې مراسمو کې وینا وکړه خو بیا په کابل کې په دې مراسمو کې د 14 ل عمله لکتر لگا د مقاماتو په خبره شپږ ملکان وشل شوي او ګڼ شمیر نور ژوبل دي
تاسو لا پیغامونو
زه د نګرهار ولایت د لالکوټ ولسوالۍ د چکنور د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې مو د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ رادو کارکونکو ته په خاصه توګه ډېر وایم ځکه چې د ټولو خلکو د غریبو د عوامو خلکو غږ د دنیا ورډ بورډ تر صحیح بعد د سلام زمو غوښتنه دا ده د پاسپورټونو په باره کې زمونږ د افغانستان حکومت یا دولت زمونږ کا پیشنهاد دی چې مونږ د راکم ویزی چې لګو په دې باندې مونږ ډېر ځ ضروري د سریکو ګستو مانه کیږي 15,000 شپږ زره ته زره چې ته رښتیا پی ورکو خو به هغه ویزه مونږ زر لګي چې ته دا رښتیا مونږ نه ورکو مونږ زو او راځو زو او راځو تقریبا 10,000 روپۍ مونږ په دې خرڅو مزدي دا یخنه دا تکلیف او دا زحمت سپي الته په شټلو او ناول زینو کې الته سپي ورني سبا کو پاسپورت جوړه هغه پیسې یو رقم ته دی چې ویزه لګي دا په پاسپورت جوړول نه هغه ویزه لګول چې هغه بزړه درته تخو چې وځ په خپل باندې زمونږ ډیر ضرورتونه لرو خو چې ویزه او پاسپورت نه وخته خو چې ویزه تکلیف او زحمت ته وګورو نو مونږ به ته د پاسپورت نه زړه راتور شي او مونږ یو چې پاسپورت سره نه جوړو الله دې کړي چې زمونږ د پیغام نشي او تسلیم کې ونیول شي
مګه دا یو انځر چې 2014 کال کې موږ راغلي یو مهاجرینو او 2014 کال او 2019 کال دا مخبل اسناد په لاس ورکړي انیشیټ کوم اسناد مقرره کړی خو اوس موږ تاسو پانا تر اوسه پورې موږ دا د ملکانو د ملکانو د کاغذ په قوت ورکړي هغه تاسو به غمه سي او موږ تاسو هم ځکه واخلو د بیا ځلان ماجینو کمیشن ته لاړم راځي او د ریاست ماجینو ریاست ته لاړم هغه ټول تام د پرما کې پاک د تذکرہ جوړه کړې ځرانه هغه جوړ کړل نو اوس سکرین پورې جوړ کړل او اوس ډیر زیات اوس موږ کوم تاسو لکه راي کور کې وشيګو دلته چې ورڅ چې ما بلد څه تور چورتو چې دا را پیدا کا دا ولې دا کې شکل کوم ځکه ور کړ کې چې شکل کوله نو د موږ لري نه محروم وي په دې واجب باندې چې دا کمی شو وي چې د ختم د کړې کمی شو نه د کړه اصلي دا یو کار چې کې کمی شو نه د کړه اصلي موږ د موږ आवाज دا د چا چا وخت پرې وي چې سلام علیکم ډیر مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو دا ازادي رادیو پر وپانا ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدل شي. دولسنیم بجې کیدون کې د خبرونه په دوهمه نیمای کې او په دوهمه برخه کې بیا مخکخه خزه ونیس پروګرام اوریدل شي. خو اوس ل اسمت ساروان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د کابل په جمال مینه کې نن په درو چاودنو کې لشت لږه شپشتنه وشل شوې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په مزار شریف کې ویل چې انتخابات به نور نه ځنډیږي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي، سره له دې چې حکومت تمه کوله چې انتخابات په خپل وخت ترسره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پریکړې درناوی کوي. په پاکستان کې یوې تروریستي ضد محکمې دوه تنه په دې خاطر چې د پوهنتون یو محصل بدنامه کړی وو په عمر قید محکوم کړل. او د ایران ولسمشر په هیواد کې دننه د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او ویل چې دا ډلې باید د بهرنیو دښمنانو په وړاندې یو موټی شي.
او اوس هم مخکخه خزي ونیس پروګرام
مخکخه خزي.
دا ازادي رادیو ترنو اوریدونکو په سلامونو مول مانځم ز فرشته غنی ما او د مخکخي خزي خبرونه ده. په دې خبرونه کې د تل په سیر بیا هم یو تکړه امیرمن لزان سره لرو چې اغلی لیلما ناصری ده. لیلما ناصری په افغانستان کې د عدالت په نوم د یوې خصوصي مؤسسې مشره ده او هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې کلونه کې چې کار هم کوي او په خوای هم کار کړی دی. همدارس یو مسأله چې باید دلته بحث وشیده چې غلی لیلما ناصری د عدلی وزارت سره په ګډه په دې هم کار کوي چې خلک څنګه د افغانستان په قوانینو پوکړي. غلی ناصری ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی د خبرونه کې مو ګډون ومنه.
ډیره زیاته مننه چې زموږ خپل خبرونه ته راوبللم.
غلی ناصری که په دې خبرې وکړو چې تاسو د عدالت په نوم د افغانستان د عدالت د مؤسسې په نوم مسله لري، دغه مؤسسه په څه کار کوي او خام په کوم برخو کې کارونه کوي؟
مننه. لومړی خو باید د تاسې د رادیو له لارې ټولو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم او یو ځل بیا له تاسې نه مننه کوم چې خپلې خبرونې ته مرو غوښتم. د افغانستان د عدالت د مؤسسې په اړه باید ووایم چې دا یوه غیر دولتي مؤسسه ده چې د اقتصاد له وزارت سره ثبت ده او له 2011 کال را په دې خوا خپلې چارې مخته بیایي. د موږ اصلي موخه دا ده چې د دولتي ادارو سره د هغوی د ظرفیتونو په لوړولو کې کومک وکړو، یو ورسره مرسته وکړو او زیاتر حصه د موږ مرستې هم د قوانینو په اړه د ظرفیتونو د لوړولو په حصه کې دي. موږ د عدلي او قضایي سکتور په دریو واړو مهمو ادارو کې، یعنی د عدلي وزارت، لویه څارنوالۍ او سترې محکمې سره له کلونو راهیسې کار کړی او د غوی ظرفیتونه مو په مختلفو مواردو کې چې ټول قوانینو لوړ کړی دي. همچنان موږ د دغو محترمو ادارو سره او د نورو ادارو سره د دغو ادارو د بنسټیزو چارو په برخه کې مرستې کړي تر څو هغوی وکولی سي په خپلو چارو کې تغییر راولي، تر څو خلکو ته په ښه توګه خدمات وړاندې کړي. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اوس هم لکه د پخوا په څیر له دولتي ادارو نه هغه خدمات چې هغوی خلکو ته وړاندې کړي ډېر زیات د خلکو په منځ کې شکایت موجود ده، خلک ناراضه دي. نو دې لپاره له دې ادارو سره مرسته کېږي تر څو هغه موارد چې مستقیما خلکو ته د خدماتو وړاندې کول وي په مواردو کې دوی اصلاحات راولي او خلکو کولای شي چې د دې اصلاحاتو له لارې بهتر خدمات ترلاسه
کړي. اغلی ناصری، څنګه مو غوښتل داسې یوه مؤسسه ایجاد کړي؟ تر دې مخکې مو کوم کار کوو چې بالاخره اوس غواړئ چې دغه کار مو مخته یوسئ؟
دلیل د دې چې موږ د مؤسسه ما او د ما نور همکارانو د مؤسسه ایجاد کړه دا و چې موږ غوښتل په افغانستان کې په هغه ستاندرد باندې یو داخلي ان جی او یا مؤسسه ولرو په کوم ستاندرد چې بهرانيانو دلته کار کوي. تاسو معلومه وه چې په 2014 کال کې د افغانستان زیاتر قواوی نړیوالی قواوی نظامی قواوی ووته. پلان دا هم ده چې څو کاله وروسته به د افغانستان سره دغه نور مرستې غیر له نظامي نه چې کیږي نور مرستې به هم ورو ورو کمیږي. نو په دې حالت کې موږ په مغه زمان کې فکر وکړو چې کله چې نړیواله ټولنه له افغانستانه بالاخره ووزي باید په افغانستان کې داسې یو مؤسسه موجوده وي چې په مغه ستاندرد کار وکړي په افغاني سطحه د افغانانو له لارې ولې خارجي ستاندرد باندې باید کار وکړي. موږ مؤسسه جوړه کړه او په هغه موضوعاتو باندې چې موږ په ابتدا کې په پام کې درلوده یعنی د عدلي او قضایي برخې سره د مرستو په اړه باندې چون د ما خپل شخصي تجربه هم له کلونو رئیس عدلي او قضایي برخې سره مرسته کړې د نړیوالو مؤسسو له لارې همدې لپاره موږ غوښتل چې د مؤسسه ایجاد کړو او خپل کارونه په مغه ترتیب مخته بوزو او فکر کوم چې
واخلو اغلی ناصری بیا به ستاسو خبرو ته راشو. مهرباني وکړئ حاجي صاحب څوک کوم ځخه
سلامونه وړاندې کوم حاجی کریم د زابل ولایت نه پاره کې در سلامه
مهرباني وکړئ.
نو د ما خپل د سیوا زکه دغه باندې جوګانې د باندې موسی چې نه دغه اتره حکومت بنسټ شي دا نو ته جوګان د موږ ګټه بزم د خورت نه تر رسول دې
ډیره مننه تاسو ته ژوندې وي.
مننه کوم حاجی صاحب کریم له زابل نه او خپل سلامونه او احترامات هم تاسو ته وړاندې کوم. زه د تاسو خبره نه ردوم. دا سمه ده چې په افغانستان کې په زرګونو مؤسسې جوړې سوې دي له کلونو راهیسې او شاید په آینده کې به هم ادامه ولري. دا هم زه نه ردوم چې ټولو مؤسسو به د افغانستان خلکو ته یا حکومت ته ګټه رسولی یا به تاوان رسولی. موږ په هر برخه کې منفي او مثبت اړخونه لرو او دا موږ تاسو ټولو ته روښانه ده. موږ داسې مؤسسې رښتیا هم لرو چې یا داسې مؤسسې مو درلودې مخکې چې هغوی به د خپلو شخصي منافعو لپاره ترې ګټه اخیسته د سیاسي منافعو لپاره به ترې ګټه اخیسته. ولې دا موضوعات هغه وخت ډېر زیات وو چې نړیوالو به له افغانستان سره د افغانستان خلکو سره دومره زیاتې مالي مرستې کولې چې په دې برخه کې به بیا زیاته توجه نه کوله چې چا ته پیسې ورکوي او د څه کار لپاره به ورکوي. مګر د دې لپاره چې زه له خپل طرف نه وضاحت ورکړم هغه دا ده چې موږ د دولتي ادارو سره د ظرفیتونو په لوړولو کې مرستې کوو. تاسو مخکې یو موضوع ته اشاره وکړه چې مؤسسې د افغانستان د دولت په جوړولو کې لاس لري. نه، مؤسسې د افغانستان د حکومت یا دولت په جوړولو کې لاس نه لري، هغه یو جدا پروسه ده. ولې مرسته ورسره کوي د دوی د ظرفیتونو په لوړولو کې او له دوی سره مرسته کوي تر څو بهتر وکولای شي چې له نورو خلکو سره مرستې کی. موږ چې هغه خپل وجداني او ایماني وظیفه وا هغه مو تر سره کړی او تر سره کوي او تر ډیره هدمو لخپل د خپل کارونو لاره یا د خپل زده کړو لاره د خپل تجربه لاره د دې محترم ادارو سره مرستې کړې دي او د هغه بخښونه یا هغه برخه چې خلکو سره مستقیما په تماس کې دي د هغه نتیجه موږ ته همیشه مثبت و.
بله اغلی ناصری دلته یو پوښتنه را پیدا کیږي کوم مؤسسه چې جديږي او پاساسنامه کې چې کوم اهداف دوی ټاکي ورسته دا اهداف ولې ضعیف کیږي او دوی نشي کولای چې حق ته ورسیږي بیا د خلکو سره داسې فکرونه پیدا شي چې شاید د ټولو هغه مؤسسه یا انجوګان چې کار کوي هغه د خلکو په ګټه کار نه کوي.
په مجموع کې د خلکو سره ولې داسې موضوعات پیدا کیږي یا داسې پوښتنې پیدا کیږي چې منفي نظر پیدا سي د نورو کسانو په اړه؟ هغه د دې لپاره پیدا کیږي چې خلک کافي معلومات نه لري او دا ستونزه په خلکو کې دومره نه ده لکه په خپله ان جی او یا په خپل دولتي مؤسساتو یا غیر دولتي مؤسساتو کې څه ده. لدې چې د معلوماتو کمی شتون لري د همدې لپاره منفي نظریات منځته راځي. مثلا د زکه د یو غیر دولتي ادارې په حق لته
ووایمه چې غیر دولتي مؤسسه په یو اداره کې د یو برخې سره د یو لاندې موډل لپاره کار کوي، ولی خلک په دې موضوعات باندې خبر نه وي. خلک فکر کوي چې او بل اړخه ما مخکې هم ذکر وکړ چې دومره ډېرې مؤسسې او غیر دولتي ادارې په یو زمان کې جوړې شوې او په مختلفو مواردو کې له تمویل کوونکو نه ډېرې پیسې ترلاسه کړې، او هغه بیا یا د سیاسي ګټو لپاره وکارولې یا د شخصي ګټو لپاره، او هغه ضرب المثل د چې وایي د وچو سره لمده هم سوځي. نو ځینې مؤسسې په رښتیا هم همداسې وې چې هغه اوس موجودې هم نه دي، ولی دا باعث و چې یو منفي نظر ایجاد شي د خلکو په اړه. ولی خلک فکر کوم چې همیشه باید مثبت منفي فکر ونه کړي، لږ څه مثبت اړخ ته هم وګوري، او فکر کوم چې ټولې مؤسسې هم په منفي توګه خپل کار مخته نه بیایي.
له زابل یو اوریدونکی په لیکل رو، مهرباني.
السلام علیکم.
مهرباني، څوک د زابل د کوم ځای څخه ماړی کني ولې؟
د شاجوی څخه.
د شاجوی څخه، مهرباني.
له محترم میلمنې څخه مې دا پوښتنه ده چې دې خپلې زده کړې تر کومه کچې پورې کړې دي؟ اسلامي زده کړې هم په دې کې درج دي، کړې دي که نه دي کړې؟ او بله پوښتنه مې له دې څخه دا ده چې دا د دې په بنسټ یا په دې خاص زنانه کار کوي او که نور نارینه هم ورسره دي؟ نو دا دې پوښتنې وې که جواب راکړې، زه به له دې څخه ډېر مننه.
سید ډیر مننه ژوندې اوسې
محترم اورور. له پښتنې نه مننه. ما خپل زده کړې د لیسانس تر کچې کړې دي، او په اداري برخه کې، یعنی ملکی اداري برخه کې مې زده کړې کړې دي، او اسلامي زده کړې خو د موږ تاسې غدي درسي نصاب برخه ده. موږ تاسې مکتب او هنتون په درسي نصاب کې اسلامي زده کړې شامل دي. له بل اړخه زه هم الحمدلله لکه تاسې په یو مسلمانه کورنۍ کې زیږېدلی یم، او هغه لازم اسلامي تعلیمات چې باید ترلاسه کړي مې وای هغه مې ترلاسه کړي دي. او په دې اړه چې له ما سره زما په مؤسسه کې نارینه کار کوي یا ښځینه کار کوي، دواړه کار کوي وروره، هم نارینه او هم ښځینه کار کوي، او د موږ د مؤسسې د کار او د زحمت او د هلې ځلې چې کوي موخه هم همدا ده چې هم د افغانستان خلکو ته ګټه ورسیږي، چې د په هغه کې هم ښځې شامل دي او هم نارینه شامل دي. فکر کوم چې د موږ د کار نه چون ښځې مساویانه په ټولنه کې موجودیت لري، که تاسې ته معلومات وي یا تاسې چیرته لوستي وي او اوریدلی وي، ښځې د افغانستان نیم نفوس تشکیلوي، حتی له نیم نه ډېر 55% نفوس د افغانستان ښځې تشکیلوي. نو ښځې په مساویانه توګه هم د تحصیل حق لري، هم د تعلیم حق لري، هم د کار حق لري، هم د ژوند حق لري. نو دې لپاره موږ په مشترکه توګه خپل کارونه مخته بیایو.
یو ټکی ته مو مخکې هم اشاره وکړه غلی نصری، چې خلک کافي معلومات نه لري، او تاسو سره هم ښځې په دې مؤسسه کې کار کوي، که په دې اړه ووایه کله چې د قوانینو په اړه ښځې سم معلومات ونه لري دا په ژوند څومره اغیزه کوي چې تاسو اوس د همدې لپاره کار هم کوئ؟
معلومات نه درلودل په هر حصه د ځوان کې فکر کوم چې لویه ستونزه ده، یوازې د ښځو لپاره نه، د نارینهو لپاره، د ټولې ټولنې د افرادو لپاره. او تاسې په دې هم حتما پوهیږئ چې په قانون کې هم د یو خاصه ماده راغلی ده په د کود جزا کې چې له قانون نه خبري جرم ده. نو کله چې موږ تاسې د یو داسې موضوع سره په خپل ځوان کې مخامخ کیږو چې موږ ضرورت لرو چې له قانون استفاده وکړو، یا په داسې حالاتو سره مخامخ کیږو چې په نتیجه کې له کومې ستونزې سره مخامخ کیږو، نو بیا موږ دا نسو ویلی چې ما معلومات نه درلودل. معلومات نه درلودل دا یوه لویه ستونزه ده. ښځو ته مخصوصا زیاتر معلومات د دوی د حقوقو په اړه ډېر زیات ضرورت شته چې باید ولري. عموما په لري پرتو سیمو کې خلک خپل زیاتره معلومات له جماعتونو، له ملا صاحبانو نه، ملا امامانو نه ترلاسه کوي. نو فکر کوم چې دا یوه لوی وظیفوي مسؤلیت دی د موږ د حج او اوقاف د وزارت، او مخصوصا د ملا صاحبانو هم په مساجد ملا امامانو کې ده چې هغوی خلکو ته په لازم حد
او څومره چې ضرورت وي خلک د خلکو ضرورتونه په پام کې ونیسي او مختلفو مسایلو په اړه ورته معلومات ورکړي.
علي نصری، تاسو ویل چې د عدلیه وزارت ستر محکمې او لوی سرنولي سره په ګډه کار کوي، دغه کار مو څنګه دی؟ تاسو آیا د هغوی کارکونکو راټولوي، هغوی ته د قانون په اړه پوهنه ورکوي کنه؟ کومه خاصه پروژه ده چې د هغوی سره په ګډه مخته وړي او دغه کار څه دی؟
بلکل مختلف موارد دي. مثلا په ځینو مواردو کې چې ضروري وي، البته د خپل ادارې سره یو مؤسسه نسی کولای په خپل سر د یو ادارې سره کار وکړي، دغه ادارې سره پس له دې چې تفاهم وسی په ابتدا کې د هغوی سره خبرې کېږي، د هر اداره چې وي د هغوی سره خبرې کېږي چې په کوم برخو کې مرستې ته ضرورت لري، وروسته په هماغه حساب باندې خپل پروګرامونه ډیزاینوي. بیا موږ د هغې ادارې سره په تفاهم کې د هغو مسایلو په اړه چې هغوی موږ ته وایي په دې اړه راسره مرسته وکړي، موږ ورسره مرستې کوو. مثلا که هغوی ضرورت لري چې د قوانینو په اړه ورته د زده کړې پروګرامونه ډیزاین کړو او بیا هغه پروګرامونه عملي کړو، موږ په هماغه برخه کې تم راسته کو کوغوی فرض کوم اوغوری ته خپل هغه د راپور ورکولو سیستم جوړ کی دغه لپاره د ډیټابیس په جوړولو کې ورسره مرسته کو، او کوغوری ته د خپل ادارې په برخه کې خپل معلومات نه لري چې د موږ زیاتر کم بود په کومه برخه کې ده، بیا اوغوی مکتب پیشنهاد کوي چې تاسو د موږ د ادارې یو عمومي ارزیابي وکړي. کله چې موږ هغه ارزیابي کوو، د ارزیابي په نتیجه کې چې یوه میاشت دوه میاشتې یا درې میاشتې در بر نیسي، بیا موږ په ښه توګه کولای سو پیدا کړو چې د محترمه اداره که هر وزارت خانه ای په کومو برخو کې زیاتې مرسته لري او څنګه بیا موږ سره کولای سو چې مرستې وکړو.
تر کله به او دا کار ترسره کوي؟ آیا داسې دوامداره کار دی که نه بدلیږي ستاسو کارونه؟
دا خو دوامداره کار ده، چون زه دما زده کړې خو په اداره په برخه کې اداري عمه په برخه کې دي، مګر د دما مؤسسه چې ده بیا په عدلي او قضایي برخه کې کار کوي. دما مسؤلیت رهبری ده د مؤسسې د کارونو د پرمختګ او د مؤسسې د کارونو د ورځنۍ پرمخ بیولو مسؤلیت دما ده، د رهبری مسؤلیت دما ده. مګر موږ په خپل مؤسسه کې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه چې هغه سې کسان لرو چې هغه په دې برخه کې هم تجربه لري، هم کافی دانش لري، په لوړې زده کړې لري، او هغه په مسلکي توګه موږ برنامه مخته بیایي. البته تاسو پوهیږئ چې هغه تشکیل داسې جوړیږي چې یو څوک رهبری کوي، یو څوک برنامه مخته بیایي د ټول مسایل. مخکې دې چې زه په دې د افغانستان د عدالت مؤسسه کار پیل کړم او دلته خپل مسؤلیت واخلم او مخته لاړ شم، ما په مختلفو نړیوالو ادارو کې په افغانستان کې کار کوي، په دې درو کې ما کار کړی، مګر هغه هم عموما په دې ساحو پورې اړوند کارونه وو. مثلا د جندر په برخه کې یا د جندر یا د جنسیت انډول په برخه کې ما کار کړی، یا مثلا د بشری قواو په برخه کې ما کار کړی. تاسو ته معلومه ده چې هر اداره له ځانه یو جدا ډیپارټمنټ یا ریاست یا برخه لري چې د هغې لارې نه استخدام کوي د مامورینو. په دې برخه کې ما مخکې کار کړی او تقریبا څلور یا پنځه کاله تجربه په دې برخه کې لرم. ولې دا کار چې زه اوس کوم، زه فکر کوم دا ملری شاید د ما مؤسسه یا د ما انجیو به مختلفو برخو کې کار وکړي، مگر تر څو چې موږ کولای سو ادامه ورکړو خپل کارو ته، ان شاء الله ادامه به ورکړو.
کله چې ولایتو ته سفرونه لري، د خلکو برخورد ته سره څنګه د خلکو چلند،
دوه مختلف ابعاد دي، دوه مختلف په اصطلاح حساسیتونه او خیمه دی. ځکه په کابل کې هم یم له داسې شیانو سره مخامخ کېږم، او که ولایتو ته سفر کوم هم سره مخامخ
کېږم.
یو خو دا ده چې بدبختانه په افغانستان کې، او شاید دا یوه نړیواله موضوع وي، نه یوازې د افغانستان موضوع وي، په نورو هیوادو کې به شاید تر دغه حده حل وي چې هلته نو اوس بیا حقوق مساوي دي، ولې دغه ذهنیتي تفاوت یا د افکارو تفاوت چې د نارینه او د ښځینه او په منځ کې موجود ده، دا نو بیا په نړیواله سطحه باندې یو شان ده. تاسو که په د نړۍ په نورو هیوادونو کې وګورئ، د ښځو تعداد به د رهبری په سطحه کم ووینئ، هغومره چې د نارینه و تعداد ده. یا په نړیواله سطحه هم که تاسو وګورئ، په ادارو کې د ښځو ونډې ته په کمه سترګه کتل کېږي، د هغوی استعدادونو ته، صلاحیتونو ته په کمه سترګه کتل کېږي. یعنې دا بالکل نړیواله موضوع ده. افغانستان کې هم هماغه حالت ده.
دا مې یو حالت درته تشریح کړ. بل حالت دا ده چې افغانستان سره لدې چې له جنګه د تیرېدو په حال کې ټولنه ده، سره لدې چې ډېر زیات ښځې د خپل حقوقونه بې برخې دي، سره لدې چې د ښځو سره تاوتریخوالی په ډېره لوړه سطحه ده، ولې له دې سره سره تاسې یو شی وینئ او هغه یو احترام ده، هغه موجود ده. او هغه تاسې کار چیرته ځئ یو ښځې ته دا احترام کیږي چې زه هغه همیشه وینم، احساسوم. مثلا البته زه دا د یو انتقاد په شکل وایم، او هیله ده چې دغه د موږ مخصوصا امنیتي مسؤلین دې ته متوجه هم اوسي. کله چې زه یو چیرته په موټر کې ځم او یو پوسته موږ هلته د تلاشي لپاره درئ، هغه عسکر وي که سایمنصب وي که هر څوک وي، حتی د ما موټر نه تلاشي کوي په دې نوم چې دلته یوه ښځه ناسته ده. دا همیشه زه په دې باره کې په هر مجلس کې خبرې کوم چې زه کله کله حیران سم چې زه دې ته د احترام په نظر وګورم او که د توهین په نظر ورته وګورم. د احترام په نظر ځکه چې هغه یعنی ښځې ته دومره احترام لري چې یوه ښځه او دومره په اعتبار لري چې که یوه ښځه په موټر کې ناسته یا موټر یې حتی نه تلاشي کوي. مګر له بل اړخه مخصوصا په امنیتي چارو کې زه فکر کوم چې که موږ هغه موضوع په نظر کې ونیسو نو باید ټولو ته مساوي سترګه باندې وکتل سي. نو ځکه وایم چې په افغانستان کې د دوو حالاتو نه زه تیریږم، هم په عین زمان کې احترام وینم، هم په عین زمان کې هغه موضوع چې ټولې نورې ښځې ترینه برخمنې کیږي، یعنی یو نوع تاوتریخوالی، یو نوع تعصب، د هغه سره هم مخامخ کیږم.
نظر ستاسي خبرو ته ستاسي له تحصیلي رشتې خلاف ځینې کارونه هم ستاسي په اداره کې نور وړ کسان مخ ته وړي، کله ناکله له ستونزو سره نه یې مخ شوي؟
ستونزې هم خاصه او ولې مهمه دا ده چې تاسو د یو رهبر په حیث، د یو لیډر په حیث، د یو داسې کس په حیث چې یو ساختار مخته بیایي، باید هغه ټول لازم امکانات او لازم دانش او تجربه ولرئ له ځان سره تر څو کولی شئ هغه ستونزې حل کړئ. چون د ما مسؤلیت هم همدا ده چې زه ستونزې حل کړم، د دې لپاره له مختلفو مواردو نه استفاده کیږي. زه همیشه له هغو مواردو نه کار اخلم د ستونزو د موجودیت په هکله چې وکولی شم ستونزې بدون له کوم لوی خند نه چې د ما په کار یا د ما د دفتر په کار کې ورسره مخ سم یا منځ ته راسي هغه حل کړم. او زه کوشش هم کوم چې د خبرو او اترو له لارې له همکارانو سره خبرې وکړم، د هغوی ستونزې هم حل کړم، د ما ستونزې هم حل سي. ولې د یو رهبر په حیث زیاتر بیا کله چې تاسې په داسې موقعیت کې بیا خپل ځان ته نه ګورئ، خپلو ستونزو ته نه ګورئ، کوشش کوئ چې د نورو ستونزې حل
کړئ. یو اوریدونکی بر واخلو، مهرباني څوک له کوم ځای څخه؟
سلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
سردار ولی ننګ ما د خاص کونه.
مهرباني وکړئ ننګ صاحب.
منوانه ما دا پښتنه د کچېته د طالبان سره سولې وشي، نو تاسو سره کوم اندېښنې موجود دي چې دا کوم په مختګونه چې خځو کړی دا کوم ازادي چې تر لاسه راوړې ده، دا کوم خلک چې په نظام کې اوس موجود دي، نو دې سره به نه موجود دي؟ تاسو سره څنګه اندېښنې موجود دي چې دا خپل پروګرام به څنګه مخې ته بیسي؟
بله، ډېره مننه. مخکې له دې چې د ښاغلي ننګ پښتنې سره شو، ښه به دا وي چې په دې اړه پوښتنه وکړو چې په افغانستان کې د ښځو د لاسته راوړنو څخه ستاسي تعریف څه دی؟
زه فکر کوم چې د ښځې د ټولنې د نیمایي برخې په حیث د هغوی موجودیت او د هغوی د موجودیت احساس او هغوی موجودیت ته احترام، دا زما تعریف ده د ښځو د لاسته راوړنو لپاره. د دې محترم ورور په د پوښتنې په جواب کې باید ووایم، سردار ولی ننګ صاحب، مننه له دې چې زنګ دې راووایي او د خبرونې ته غوږ یې له خاص کونړ نه. تشویشونه شته د افغانستان د وګړي په حیث. زه فکر کوم چې زه تشویش نه لرم، یوازې زه نه یم چې تشویش لرم، تاسې هم لرئ. که تاسې فکر کوئ د افغانستان موږ ټول خلک فکر کوو، مخصوصا نارینه طبقه فکر کوي، چې د طالبان براسي بیا به هغه وخت وي لکه څو کاله مخکې چې وو، او دومره زیات تفاوت به نه وي، خو نهایت به د موږ محترم ورونه ګیرې پرېږدي، لونګۍ به په سروي، او نور به خاص تفاوت نه وي، مګر اساسي ستونزه به ښځو ته وي. زه فکر کوم له دې موضوع باید نور موږ راووزو. افغانستان د اوسنۍ نننۍ ورځې ته چې رسېدلی پس له اتلسو کالو فکر کوم چې دا پرمختګونه چې مکړی دي نه نارینه باید د قربان کی نه خزینه باید قربان کی موږ ټول باید یو لاس د افغانستان ټول خلک باید یو لاس ودریږي او د طالبانو نه هم د وغړی څنور نه هغه وخت نه ده موږ شاته تګ نه کوو موږ شاته تګ نه غواړو نړۍ مختزي موږ هم غواړو مختور سره لاړ شو مګر یو موضوع ته موږ تاسو ټول باید پام وکړو طالبان راځي طالبان د حکومت جوړولو لپاره د یو حکومت په حیث نه راځي طالبان به چې راځي د دې ټولنې د یو جز په حیث به راځي او لکه زه او ته چې په دې ټولنه کې ژوند کوو کار کوو زحمت باسو تحصیل مو کړی او غواړو پرمختګ وکړو هغوی به هم د دې برخې نه برخمن کیږي او د دې خلکو سره به ګام په ګام مخته ځي مګر که د حکومت په حیث هم راسي فکر کوم دا یو تر اوسه پورې یوه پوښتنه ده نه زه ورته جواب لرم نه تاسې ورته جواب لرئ نه بل څوک ورته جواب لري زیات چانسز د دې نشته چې طالبان د یو حکومت په حیث راسي او بیا هغه حالت راولي اگر چې دوی خپله هم دا خبره کوي چې اوس موږ پوه سوي یو اوس هغسې حالت به نه وي ولې په مجموع کې دا وخت د شاته تګ وخت نه ده دا وخت د پرمختګ وخت ده که موږ غواړو چې د سیالانو سره سیال سو نو باید شاته لاړ نه سو هغه که د طالبانو د زمامداري لاندې وي او هغه که د بل هر چا د زمامداري لاندې وي
اغلې ناصري ستاسو مؤسسه د چا لخوا سپانسر شوي هم یا دونران شته چې تاسو سره په مالي برخه کې مرسته وکړي ځکه د داسې یوه مؤسسې مخته وړل په شخصي پیسو د ډیرو کسانو لپاره سخت تمامیږي
د دې غیر دولتي ان جی او په حیث باندې یا د یوې مؤسسې په حیث باندې زما مؤسسه هم په هیڅ وخت کې به ونه توانیږي چې بدون د مرستو خپل کار مخته بوزي نو یقینا چې په افغانستان کې لکه نورې ټولې مؤسسې چې د ډونرانو له لارې نه مالی مرستې ترلاسه کوي زما مؤسسه هم ترلاسه کوي له مختلفو ډونرانو نه البته په نوره نړۍ کې دولتونه هم حکومتونه هم مرستې کوي مګر په افغانستان کې چون د موږ حکومت ستونزې ډېرې دي نسي کولی چې په دې برخه کې مالی مرستې وکړي د لپاره یوازې نړیوال په دې برخه کې مرسته کوي مګر کله چې موږ د نړیوالو نه هم هغه مالی مرستې ترلاسه کوو هغه هم واضح ده د یو پلان په اساس وي د یو برنامې په اساس وي په یو حد کې معین وي د هغې لپاره موږ نه تنها د قانون په اساس نه تنها باید اقتصاد وزارت ته راپور ورکو بلکې خپل ډونر ته هم ورکو چې موږ ته هم څه د پیسې راکړې چیرته مصرف کړې څومره مصرف کړې په کومو مواردو څومره مصرف کړې ډېر زیاتو مواردو کې داسې هم کیږي هغه ساختار د مالی مرستو د ورکولو داسې وي چې موږ ته ویل کیږي چې تاسې به د درویو میاستو لپاره فرض مثال ځینې کارونه چې په پلان کې په توافق سوی هغه کارونه به ترسره کوي او کلم چې ترسره کړل نتیجه مو ترلاسه کړه بیا به موږ تاسو ته پیسې درکو یعنی مختلفو انواعو کې یا مختلفو طریقو باندې موږ کارونه مخته ځي په هیڅ هیواد کې یو حکومت یو دولت په یوازې توګه نسی کولی چې ټول خدمات خلکو ته وړاندې کی حتما د خصوصي سکتور مرستې ته اړتیا لري حتما د غیر دولتي ادارو مرستو ته اړتیا لري په افغانستان کې خو بيخي ډېره لري ولی یو څه شي چې په افغانستان کې تر اوسه پورې کم بود او فکر کوم چې د غیر دولتي مؤسسات باید ډېر ورته توجه وکړي هغه د هغه ظرفیت درلودل دي چې بیا دولت وتوانیږي چې یا مؤسسه وتوانیږي چې دولت په دې قانع کړي چې په دې برخه کې ته ستونزې لرې او زه لازم امکانات لرم زه کولی سم له تاسو سره په دې اړه مرسته وکړم مثلا زه به تاسو ته په خاصه توګه د حقوقي مرستو په اړه ووایم د اوس د افغانستان د عدالت مؤسسه د عدلي وزارت سره د حقوقي مساعدتونو د عمومي ریاست سره مرستې کوي په افغانستان کې موږ له 1,150 تنو پورې حقوقي مرسته کوونکي د دولت په تشکیل کې لرو د همدې خاص ریاست په تشکیل کې لرو نو تاسو فکر وکړئ د افغانستان نفوس ک 2.5 میلیونه یونیسو 1,150 ورته تقریبا په هیڅ کې راځي 1,150 کس حقوقي مساعدین تقریبا په هیڅ کې دي یعنی په بعضې ولایتو کې موږ حتی یو نفر لرو یو نفر نو که دا ان جی اوګانې نه وای یا د مؤسسې نه وای یا د نړیوالو مرستې نه وای فکر کوم چې دغه حقوقي مرستې به بیخي په نه حسابېدې دي ولې دوی ان جی اوګان یو کولای سول چې دوی سره مرستي وکړي هلت حقوقي مرستي ورکي خلک چې ضرورت ورته لري فکر کوم چې په دې مواردو کې یقینا مؤسسات کولای سي له دولت سره ډیر امید وقیسی
ډیر زیات مننه اغلی ناصری چې موږ بلنه مو منل درنو اوریدونکو ستاسو نه هم نړي مننه چې موږ سره ملتیا وکړه تر بیا مو په لوی الله سپارم د ازادي رادیو نور خبرونه هم واوري او پراتلونکو کې هم سره پاتې شي نور تکړه خزي به هم لزان سره ولر
نوې کال مو مبارک شه د پسرلی را رسیدو سره له ازادي رادیو ځانګړي خبرونه واوري نوې کال د ازادي رادیو له خبرونو سره پیل کړئ.